وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبي خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. د تل په څیر په دې خپرونه کې هم خوندورې سندرې درته لرو او هم مو یو په زړه پورې شاعر درته را مېلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راشئ، خپل خوندور شعرونه را سره شریک کړئ او که زموږ له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو باید چې شاعری او ادب سره تړلي نوې پوښتنې ځنې وکړي. زموږ د نن خپرونې میلمه شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03. بلش میرا د پدیش میرا په وړیا توګه ټلیفون راته کولای سي 0800-009-00. د غزل محفل په اړه خبرونه کې مو هڅه دا وی چې داسې شاعران درته میلمانه کو چې د چا خبره حساب ور باندې کیږي او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب هرکلی درته وایم.
مننه میخیل صاحب، له هڅه مخکې ستاسو
ریحان صاحب له تاسو هم ډیر مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوست. نو په دې یو ساعت کې به ریحان صاحب له تاسو څخه شاعري هم اورو، ستاسو پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسو سره خبرې هم کوو. اوریدونکي به مخبرونې ته راځي او اوریدونکو په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یو غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یو ټولګه د ورابانی په نامه چاپته، ل دې شعری ټولګه یو غزل را اخلم. د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی د ناسور زخم په لپه کې داغ وړما د ناسور زخم په لپه کې داغ وړما د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوی د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره چې د چا د وینو زنګ را پسې سوی د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري یو څه لرې خو به څنګ را پسې سوی د سندرو بدرګې را پسې درومې د سندرو بدرګې را پسې درومې ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوی او چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې یا ریحانه غنم رنگ را پسې سوی د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی ریحان صاحب پایل به له دې را وکړو چې له دې غزلې به اورېدونکو درک لګولی وي چې دا د یوه ځوان شاعر یا د یوه نوي او مبتدي شاعر غزل نه ښکاري بلکې د داسې یو شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو پخه تجربه او ریاضت کړی وي. نو که دا راته وایي چې شاعري چې مو پیل کړه تر هغه وخته مو د نورو شاعرانو شاعري لوستې وه، په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې وه او بیا مو په شعر لیکلو پیل وکړ که نه؟ له کومې ورځې چې مو شعر پیل کړ تر هغه مخکې مو شاعري لوستې نه وه. ریحان صاحب، ریحان صاحب زما غږ اوري؟ ریحان صاحب زما غږ نه اوري، فکر کوم. د ریحان صاحب زما غږ اوري؟ ریحان صاحب زما غږ نه اوري. له خپل تخنیکي همکار به هیله وکم چې که ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي. ریحان صاحب زما غږ اوري؟ اوس دی غږ راځي. زما پوښتنه که دې اورېدلې وي نو بس بسم الله که خپلې خبرې شروع
کړه.
او غږ دې راځي اوس ریحان صاحب؟ بیخي مننه. میاخیل صاحب، داسې
داسې شعر او شاعري سره مې یا ماسومتوب یوې کیسه مغه شوق یا علاقه وله، ځکه زموږ او تاسې په کورې کې زموږ اناګانې دغه نقلونو باندې پیل کوي. یا نقلونه چې زما انا دې خدای وبخشي، او زه ته ډېر دا خپل کورې کې نقلونه یاد وو، لکه ادم خان درخامي او مومن خان شیرني، او ډېر نقلونه ورته یاد وو. نو په ماسومتوب کې به دا نقلونه مشترک شول او په هغه وخت کې هغه په نقلو کې ځینې نارې راځي، سندرې راځي. دوی چې سره مې شوق دا نقلونه به مې ته یاد وي، سندرې به مې ته یاد وي. بیا یو څه دولس کلنۍ یا د دولس کلنۍ په عمر کې د رحمان بابا دیوان و زموږ په کور کې، زما تره یو هغه بل لوست کړو. نو کله کله به مام راخېست و هغه وخت په مکتب کې وم. نو د رحمان بابا شعرونه مې لوست ول. ماشومتوب خو دمه ورته دولس کلنۍ دولس کلنۍ ته دوره کې نو د رحمان بابا شاعري ما مطالعه کړې وه. نو له دې سره ځینې دا فلکوري کیسې دغه به که چېرې په کتابي بڼه لکه ملي هنداره دغه یې راسره دغه مې ویلې. نو د شعر یوه علاقه مې هغه وخت کې وه، خو دې مې کله سوچ نه و کړی چې زه به شعر لیکمه یا شعر ولیکلی شم. شعر ته ما ډېره وروسته مخه وکړه، د شعر لیکل یې ته مخکې که دا ووایم چې کله ما لومړنی وه لومړني کال کې شعرونه شروع کړل، تر هغه وخته پورې ما د رحمان بابا دیوان لوستی و او دا فلکوریکې کیسې مې لوستلې. او په لومړي سر کې مې د جهاني صاحب شعرونه لږ لږ مطالعه کړي وو، نوره زیاته مطالعه ما نه لره. کله مې چې د شعر په لیکلو باندې پیل وکړ نو له هغه وروسته چې د دې کوشن چې یو شعر د شعر په نوم باندې یو څه لیکلای شي نو بیا له هغه باندې ځي د نورو شاعرانو مطالعه شروع کړم له مخکې مې چې کومه زیاته مطالعه نه وکړم.
او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعري مال وستې ده ستا دغه ورابانی شعري ټولګه یا ستا د څلوري دوی و ټولګه ده د غړوندې په نامه هغه چې مال وستې ده نو ډېر نوي اصطلاحات نوي ترکیبونه او نوي تشبیهات مې په کې لیدلې دي نو تا چې کله شاعري پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعري کړې ده نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعري یو څه نوي هم په کار وي ځکه چې کومه شاعري چې تا لوستې او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
کهول چې کومه شاعري کوي اکثره د نوې شاعرانو تر اثر باندې شاعري کوي خیر هغه اثر هم باید یو مخ دې نه وي چې هغه ترکیبونه معذوي یا اصطلاحات معذوي مقصد خپله هم باید یو شی ولري یو شاعر زما خپله نوښت خوښېږي په شعر کې او نوي اصطلاحات باید مستندلنه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کاره پښتو د محلي کلمې یا لغاتونه د دغه څه د شفاتې شوي دي او چانې دي راوړي زما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو مې په شاعرۍ کې خو یو څه خپله مختلف خبرې لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو نو که خپله یوه نوې غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي خو که غزل وي خوند به وکړي ځکه چې خپرونه د غزل محفل ده نو که یوه نوې غزل در څخه واورو خوند به وکړي بیا به خبرې کوو.
سفر یو څه تکنه کوي د نوم خبر شي له هر شي سره به داسې کیږي کله ما سره به داسې کیږي د ورستو کې مې ډېر شي را کوم شاعر کوي دا نه په ځینې کې ویل کېدا دی یو مغزل سره سره دا به سره شي کوم
او سي بيخي بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی ورما راورم راورم ورم ورم راورم څرګرې کی ورم سکروتی د جنگ للا خط لیمو کې جنگ روم سکروتی
واه واه ډیر ښه
نه نه تاودا یا دنه دی شیبه شیبه کو کوي کوي
اها
تاودا یا دنه دی
شیبه شیبه کو کوي
کوي د روان غریب شې ترې په شیبه دم سکروتی
اها
او چاپ دې ځمکه د اړې دې د غلای کرالای چاپ دې ځمکه د اړې دې د غلای کرالای په خو یو ګټو باندې لو کوم رې دم سکر وتی او دې له غلان د وران کی شي کړې د سترګې ته جواب د لوغان دوران کی شي کړې د سترګې ته جواب ور سره ماشي مورو ورو راځم سکر وتی
واه واه ډیر ښه
او کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم مطلب یې دا و چې په شروع کې نو څنګه دم سکروتی او د خوشن تاو ته د تسلیم یم لا په سر ګرځوم روشن تاو ته د تسلیم یم لا په سر ګرځوم په سر غرمت دی لم په سر غرمت دی لم بکرم ممن سکروتی او ریحان زغرم دی به زخ وطن له ور ډک دی ریحان زغرم دی به زخ وطن له ور ډک دی شکاری زوشکی خو له سر ګوته کوم سکروتی
ډیر ډیر زوره ور او ډیر له درد ډک غزل ریحان صاحب ریحان صاحب تا مخکې وویل چې شاعري د اوس تر پخوا کمه سوې ده، آیا سبب یې پردیسي ده که نه په وطن کې دیم په وروستیو کې کمه شاعري کوله که څنګه؟
نه مومیاخیل صاحب، ما تقریبا نوي سلنه شاعري په پردیسي کې مسافري کې کړې، زه چې وطن ته ولاړم چې وطن کې له ما شاعري نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسي کې تېرېږي. وطن ته چې ولاړم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې زما نه په وطن کې ما شاعري بېشي کمه کړې، ټوله شاعري مې په پردیسي کې کړې، خو په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې څنګه به خپله شاعري مې ککه نیکړې ده.
دغه د شعرونو ټولګې چې د کمی چاپ دي، ورابانې یا څلوریځې غړوندي یا دا اوسنۍ غزل چې در راته وویله، دا په دې کې د اکثره شاعري په وطن کې کړې ده که په پردیسي کې؟
نه تقریبا ټوله شاعري ما په دلته په پردیسي کې لیکلې، په وطن کې ما ډېره کمه شاعري کړې.
نو پوښتنه مې دا وه چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو هلته خو دا به ووایو چې هلته خو قراري ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردیدلی او جنگ ځپلی وطن ډیره دردونکي انځورګری کړې ده. پوښتنه مې دا وه چې شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپلې خاورې سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډیر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انځورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیا ستا پام کله کله چې کله شعر لیکې بیا د شعر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاوره او خپل ولس دې مخې ته یې او بیا شعر لیکې؟
ډېر لږ کوم شنه نه یم متاثره شوی، متاثره یم دلته په ستا خبره چې ارامي ده یا قراري ده، دلته هغه طرف ته ما ډېر خیال نه دی شوی، ځکه موږ هر وخت فیسبوک ګورو که انټرنیټ ګورو که تلویزیون ګورو، خو هر څه کې همدا د وطن د ناخوالو د غمیزو خبرې دي، د هغه پاتې کېږي په هغه په لاشعور کې دا شی پاتې کېږي. وطن په وطن کې کوم فکر چې خبره مخشوه وي هغه وخت مې شعر نه لیکلی، درې میاشتې څلور میاشتې بعد یا یو کال بعد ما په هغه پېښه باندې شعر لیکلی، ځینې پېښې داسې وي چې هغه وخت له کورنۍ یو شعر لیکل شي. نو زما شعرونه ټول هغه د وطن په ناخوالو باندې راڅرخ شي، ځینې به د شخصي ژوند یا ناخوالې یا ځینې نورې تجربې وي. دغه د پردیسي کله کله یو نیمه خاطره له پردیس هم سړی ته ښه خاطره لري، له مسافرینو هم کله کله یو شی هغه هم راځي په شعر کې، خو زیاتره هغه د وطن په حق شاعري ده.
او ریحان صاحب ستا په شاعري کې چې مې وکتل اکثره د جنګي اصطلاحات ډیر په کارول شوي دي، خو تر ډیره اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوي دي، لکه شهید شهید یادونه، جاغور کلمه او کمربند اوربند او چاودنه، لنده غشی، بم او بارود. آیا دا مو په شعوري توګه کارولې دي که نه په غیر شعوري ډول ستاسې ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلي دي؟
کله کله یو یو نیمه ځینې کلمې یا ځینې هغه مفکورې یا کلمې یا ځینې اصلاحات په غیر شعوري توګه باندې هم راځي په خیال کې، خو هغه ډېر کم وي که نه، اکثره چې کومې کلمې دي یوه په زه کوشش کوم چې داسې کلمې انتخاب کړم چې کومه موضوع ده، ځکه هغه باندې یو شی لیکم او د هغه لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښېږي هغه به د هغو خپل نظر وي. نو اکثره په شعوري توګه باندې راځي، خو ځینې ځینې کلمې داسې وي کله کله لاشعور هم راشي.
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر د نوې وخت د پښتو یو شاعر پر د دانې وکه کړي و چې وای دی خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وای دی دغه جنگي اصطلاحات ډیر کاروي. خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې دا غم د پښتنو یا د افغانانو د غمیز انزور کړي د نو کله چې ته د غمیز انزورې ښکاره خبره د ستاسو شاعری غونډه د اصطلاحات په فکر راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو لکارولو هم دا چې خلکو په نظر کې جنگ یو بچی انزور سي او له جنگ د خلکو کرکه وسی
نو خو اکثر وخت د غشي یا کمان یا لیندی اکثر خدا غو د چې نه شي شي کوم شاعران راځي په شلې کې دا کلاسیک ادب سره دا نو کلمې سره نه راغلي دي په هغه وخت کې حالات له چې سم هغه مو په لیل کې سم باندې دا شي ان راغلي د وو شاعران په بلا معنا کوي د درو درامي صاحب شاعر کو هغه په مخه چا په شمال ملکانه کوي دا شاعر تر راغلم هغه د سي دیر شیرین او غزل لري د کرو او د بحث شغل کړی د لجنه د لريال په حق راغلي چې کړه ما ته کړو دا او کوه شای ما ته دا په ډیر راغلي دي نو زما هم کوشش شي چې اکثره وخت ما ته تک شاید کلم دی لپاره شیر کې نه راغلي چې ما ته تک شای له دا یم کمر بند شو له دا چې دا په لمر راغلي دي په دې کې ما دی د لکه په کډه د لویانو یا کمربند کې د ما یو شیر کې سره د کمربند کې موږ د مرمنې په ځای باندې ګلونه کې د وټي کې د دا شیان راغلي دي خو هغه د دې لپاره نه دي چې څو ځل ته کې وو حافظ وکړنه په نړۍ کې شیرونه به د خلک هم چې شیرونه راځي او خلک جن ته کې راځي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکو هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به هم خبرې کوو شیرونه به ځناورو او کور مې ته ورزورو غلې ونای صاحب په خیر
خیر اوسه برکوال محفل سے تا تا او استاد سنل ما ریحان صاحب ته مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه
نو بس دا څه لته په غزل کوم و عمر دې بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنگ هم پکې ښکاري خو ما په سر کې تاسو ذهن کې راتلو خو هغه تاسو د څه مطلب خیال د هغه جواب دوم کو یو داسې وخت چې ما شعری کله تازه تازه شروع کړه نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې را کزه سفر وکم نو ما د شعری په سفر کې ډیره زیاته په خشي غنه ولې چلته خامخا سړی سره دا یو کم سے کم درسی وطن خی محسوس ہوئی ماں پل پہ کر کہیں ماں سفر ہم نہ رہ کرے خلا کما رہی تھی کدو سفر ہو کم نو کیوی شی جزما شہری پا خشی اور خوش شیر نو لکم نو بس پا دے دیم خبر ہو کہ وہ پل غزل در طورا نکوم
صحیح ارشاد
وی حسی تپوس کوی چی چپسی میں ذر خوگی ہی حسی تپوس کوی چی چپسی میں ذر
خوگی
ہی حسی تپوس کوی چی چپسی میں ذر خوگی ہی جانان خبر دے چی پدو پسی میں ذر خوگی ہی او زما جڑا خو هسته نه ده تا بس نه جاړم زما جڑا خو بس نه ده زما جڑا خو هسته نه ده تا بس نه جاړم زړه رانه ورته په خپل زړه پسې نه زړه خوګيږي او مانا وې د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د غره سړی يم پشپانه پسې نه زړه خوګيږي
ډیر ښه
مننه او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالې وی دا اختر ورځ وی د یارانو سره غلې ناست يم دا اختر ورځ د یارانو سره غلې ناست يم زه مسافر يم په کاله پسې نه زړه خوګيږي او بیا مطلب څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناس دی څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناس دی روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر مننه روغ لیونی صاحب ډیر
خندم مننه هم کوم خیر او برکونه
کراچۍ ته اردو عبد الله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک مخیا صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مچ سه به خیر
شکر مرشی او ته څنګه د غزل محفل ته د څرا وړي
بالکل مخیا صاحب غزل می په تمام د چې اور کې شعر اور د تاسو ګرانه وزو ته به علیکم
خپل غزل دی دا
او بالکل
نو بس کې یو دوه درې بیت جن را واور شه به
مرک مخیصا باشی دغه د توه ان کې پترنم کې دتوه
نو بس ترنم دی معنی دی اورې د لګور چې ترنم دی څنګه دی
ګوره بارک مخیل صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې
نو دا چې ير سوې مې دې نو معنا دا ده چې ترنم دې بخوند دې کدي شو خوندور ترنم وای ما به درته ویلې و چې دغه سی به ول را اورې
ګوره نو کې دای ست به اپای ما ترنم کې بس خوان تانه مندلې نه ده کڅنګ دې
نو خوان خو خپل لاس یو شاید چې هغه په خبرو نه مندي ځان را اوره وای
روان سم بارک مخیل صاحب بالکل ترنم کې به د توه خدای دې وکړي ستاسو خوشی وړو ګرځي مہربانی مول موسم ز پسر لے ما وجلال وای فغرو کی مکزے والے کو چل وای موسم ز پسر لے ما وجلال وای فغرو کی مکزے والے کو چل وای روان وای ز کندا زار فغرو کی اغاز وسلا ولا فزروكي وارياب ويا نري نري بارال واي فغروكي مكزي ولا كوشال واي موسم دا فزر اللي ما وجالان واي فغروكي مكزي ولا كوشال واي جانال جانان باندې تل پروت برنګ نوای دکل غمزان شاو خوان وای جانان باندې تل پروت برنګ نوای دکل غمزان شاو خوان وای نو الکاب ملکل یو داستان وای
ډېر مننه ارمان
صاحب بس دې کوم غزل ورته ده کنه
ډېر مننه کور ودان ډېر مننه ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو ساعت تریخ دی نو د ارمان صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای کوچتو به نو ځم چې دا د کوچتو سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتو ژوند خو ځمې وښ پې ډېره ګرانه ده څه فکر کوي زموږ په شاعري کې دغه خبرې څنګه ګڼې چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښ دي او ستا ماڼۍ مینه دې خوښ او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داسې شاعري ته په څه نظر ګوري
د باغ کې به ومه د باغ خواته د ملکي وکړې د باغ شاوخوا د کوچیانو کې نوې رسمي فرمان به راکړي او په منو به بیرته تلل دا غري لارو نو بیا دلته ورکړو د کوچیانو کې زه ته به مور خلما نو اکثره به خبره مل مختلفه من کې راغلي د دې دا خلک هم د کوچیانو سي د کوچیانو سي نو چې یو بل تشریح کې به ورته وایي چې خدای دې چلوره دیوالو بندوانه ښه
اوکې
دې خلاص شي تا نه
اوه
دې کې دا چې تشریح شي ته کې دا ورته نو یو تاسو ته به دې ځم دا وې نو چې مشکل نه ستاري دې
صحیح
دا به وښه چې نړۍ ډېر مخته کړې ده کنه موږ دا یو مخم د څه نشي شي هغه په ځان کې موږ هیڅ څه نه ځان دي خوشاله لپاره ونه لرو او ځان ته یې شي باندې خوشاله
صحیح
دا راځي نه به وکړ
زه خپل دا چې په شاعري کې ولسته باید له پرمختګ سره د مینې احساس ورکړم
دا د مینې احساس د بخښنې دی په خبرې
صحیح
ځین چې هم په دایي دغه په دایي حالت باندې ډېر هم کې کنه او څنګه دې شتونکی مشکلې نه خون دا خو شتونکی چې تر مخ شي روان په دندونو کې شتلې کې د کوم خندر یا نغمه او وګورئ هغه مشته هم راکړي خو موږ بیا له دې چې دا هغه ځوان دی او دغه ځوان په تلیفونه دا چې موږ بیا نه دی دی موږ ته کتل شي نه خون دا خو دې چې هغه په دې په کار ځای ته موږ دا هغه شی راکړي چې مشته هم راکړي دا هغه کوم څه کلیفې سره لا څه ګریوان دي هغه په مو نظر نه دی چې دا باندې شایي چې دا دنیا وو ډیره بدل شوې ده
بالکل بالکل ځانو یو سندرې ته زو ریحان صاحب یو سندره به سروا ورو او بیا راځو په شاعري خبرې کوو
تمام
چا په رخ کې مو سندره اوریدله چې شعر یې د پښتو د تکړه شاعر ممتاز اورکزي شعر وو. د نن د غزل محفل ادبي خپرونې میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره یاست؟ ستاس یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعار په کچر نځي بویا آس د هنر شعر د شعار په کچر نځي بویا آس د هنر دغه نازک ناوکی غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعار بحث لډیر مدور روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړې ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړئ چې زموږ اوریدونکي پوه شي چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعار څه ته وایي.
دا دا کوم دي د غزل کوم بیت شعر ولا څه دا مې ډېر لمري او ورځي شعر دي دا مې ته هغه وخت ته لمري تر کې ما شعر لیکلو زه دې شته هغه وخت متوجه او متوجه و نشي دا د لما ما شعر شعر نه شي او په هغه وخت د شعر بازار ډېر ګرم و په مشاعره کې هم دا شعر شعرونه کړو چکچکی که دیده چکچکو بوده براده که داره اکات ریوش اطوری اکثر آقا شعاری شعران چیوی بسن کنی شعاری که زیادی چکچکی حضورت که دیده یه دیده که جن شعاری ما دیده دیده آقا یا چا خمری اغم لدی یا اخ خمری مده کانه شعار دیده نده شکور شعاری نزاتی نو آقا بلکه آقا شیر میشه حسابه یلان من شیری که آقا که شعار حمی او دغه کې غمر حمي دا غدا د څو وخت لپاره غشیر په خپل وخت کې پیغام او کله چې لښتن کې تعور سره هغه دا غشیر یو څه یو ښه ځندې تاسو د نړۍ ځینې د دې څه شعر خبرې دی تقریبا شعر څنګه له ورته یو یو کته هم کوم شاعر یو دا غشیر چې د سپایي فلوګا باندې خلک خوشحالي هم لښتن کې خوشحالي هغه د پاتې کې نه کوم شعر هنري شعر نه دی هنر دا شعر کې د لفظونو انتخاب دا د کلمو انتخاب دا او موضوع انتخاب دا تشنو استعاره او تشبیه دا شعری کوي چې په حالاتو باندې ما دا شعر پاتې کېدای شي تر ډېره وخته پورې ما خپله کوشش کړی ده تر اوسه مې چې کوم شعار ته ورته شعر تر اوسه مې ونه لیکلی که څه هم ډېر ملګري لیکي شعاري شعرونه
او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دلارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که وایم مبالغه بنوي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د ښو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کرکتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي او دا د پنورو څنګه کی کار وکي
بلې نه خپل په وکم هغه څه خبره چې شاعران نو تر زرګون او مرادښت دي د شي د شاعران دي په دې کې ډېر کم شاعران دي هغه دغه په خمار خدای نه یو خیر زموږ شاعران څه ډېر او ډېر وکم چې ډېر شاعران څه هغه په نړۍ شاعري کې ژوندې شاعري کې کار دا د دنیا په یا د کرکتنې برخه لکه د نثر برخه کې چې کم کار شوی دی او کرکتنه هم د نثر یوه برخه ده په کرکتنه کې خو بیخي کم کار شوی ده او بل دا خبره ده چې زموږ که ځوان شاعران دي او که دا د اوسني دورې مشران شاعران دي دغه نقد ډېره زغملی هم نه شي که د یو چا په شعر باندې نقد یا کرکتنه وکړه نو هغه داسې وایي چې دا یې زما سره یا کوم څین لري یا کوم دغه لري شای دي تر کتن چې دی چې دې مخم یو څه کار کتن یا نه څه وي په نه دې اكو تر کتن چې دا چې نه دي بعد نه دې شي شیرو باندې چې کوم د نړۍ شیرو نه دي خو دې په دغه کار کتن چې چا چې په شیر باندې پوهیږي هغه باید چې لیکل مو کې کتابونه ولیکي چې دې موجه باندې شي کوم شعر هنري شعر ده کوم شعار ده کوم کمزوری شعر ده او لوستون چې شاعران یې باید په شعرفونه باندې ولولي باید په خپلو شعرونو باندې غور وکړي که شعر لیکل کېږي شعر دې ولیکي که نه یې نثر دې ولیکي د ژوند په نورو چارو کې په بله برخه کې د کار وکړي شعر هم داسې ضروري نه ده چې دی خامخا ویل سید تعالی چې ذات دې ته ځه ډېر شاعران ما ته دې معلوم دي ماخیل صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده تقریبا درې مجموعې ته زه خبر یم چې د شعرونو چاپ شوي دي هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفې یو یو کتاب دوه نیم سوه درې سوه صفې یو یو کتاب ده دا یې چاپ کړي دي زر زر کوکه یې چاپ کړي دي او شعرونه یې وګورې په کوم کتاب کې به شاید دوه غزل یا دوه شعرونه هم هغه د هنري شي په طره باندې قرآن راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه نه به چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نشته په لر بر پښتون وطن کښې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي او هغه یو معیار په نظر کښې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راځي دوی کتاب به چاپوي که هر سیستم نو دا دوی شته ډېر په جدي توګه کار ته کار دي او نقد کره کتنه باید ښه پریمانه او په خلاص زړه باندې وشي صادقانه کره کتنه
نو ریحان صاحب راځه یو بل غزل یا ته راواوروه یا به نو ما هم راخیستې دي که ته غزل راوړې که نه زه یې در اورم نو زه نو ته راواوروه کېدای شي له تا سره تر ما نوې غزلي ما لږ رابانې راخیستې دي ښه زه نو بس دا نوې غزل خو بیا لا خوند کوي
غزل وای چې نظر د قبرجن ورته برنګ شي چې نظر د قبرجن ورته برنګ شي لږ د پاتې په هنداره دغه بند شي
واوا ډېر ښه ډېر ښه
مننه وای د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي
د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي
کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي
واوا واوا ډېر ښه څومره نوې خبره د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي
د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې هسې نه شي ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې کړو ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې
په نازونو کښې مړوند شي
ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې په نازونو کښې مړوند شي او دا پینښې د پیریانو په شان بویه
ډېر ښه
دا پینښې د پیریانو په شان بویه خدای خبر چې په اسانو مې په بند شي او د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن
واهوا د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن
د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن چې را ډکې مې د خیالونو کمر بند شي او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جن ته ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جن ته فکر نه کړم چې قایل به دې ور بند شي
ډېر ښه ډېر خوندور غزل ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپله تجربه به درته ووایم کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په دې اوله ځوانۍ کښې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهورو شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کښې کېږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دي نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډېر دغسې شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنګ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوي ترکیبونه وکاروي نو د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ له هغو الفاظو دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دود شوي وي عام وي چې هغه په ټوله پښتو شاعري کې کارول کېږي ستا په شاعري کښې چې ګورم ډېر د خپلې سیمې د پکتیکا یا د دغو شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزني پورې د دغو سیمو تورې تا ډېر کارولي دي چې په هغه کښې دغه ځینې تورې سړی یادولی شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخیستې وو دلته لکه رما اوښ او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستې دي بل دا دی چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسی ژوند چې کوم شان دي دغه په خپل شعرونو کې زیات کارول دي، نو څه فکر کوي چې زموږ شاعرانو ته څه په کار دي چې په خپل د خپل سیمو په هغه الفاظو کې ښه شاعري کېدلای شي چې په هغوی باندې دوی ډېر گرفت مې په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشعور کې له خپل مور او پلار اورېدلې کنه په هغه شاعري به دوی په هغه الفاظو به دوی ښه شاعري وکړي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک دور نه تر کلاسیک ادب نه تر دېته پورې ځینې کلمې لکه مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړۍ کې وې چې په پښتو شعر کې مروج دي. په اردو شعر کې به مشاعت په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وتلی دا ډېرې دا کلمې تکرار شوي دي، دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښې نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو چې نوې مغزو راوړي یا د دې کلمو په له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیاب هم وي. موږ باید کوښښ وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو څیزونو سره په ماشومتوب کې په پلاني کې خپل چاپېریال چې موږ د انتها ډېرې کلمې لرو د انتها ډېرې اصلاحات او لفظونه لرو موږ باید دا شیان را واخلو هغه په غزو باندې ښه لګېږي او محلي شیان هر څه دي هغه ډېر خوندور دي نو تر دې سره چې له دې کلمې راواخلو دا دغه کلمې راواخلو که چېرته دغه چې ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده نسلونه ته ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که چېرته دا کلمې ځای شي دا به د نوې نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي او ډېر خوندور به یو پاتې شي دا چې له دې کلمې داسې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې یا د چاپو د زوبا نشمه له دې چې کوم د وری ناراضي
صحیح
نه دي کلمې باید راوخلي خو نه دي ډېر په خپل د غاړې جواب د غاړې کلمې لري خو دې کلمې لري چې دې بلی یا دې نه لري باید چې دغه د مشاعرې په مخه دا کلمې ډېر خوشي دي نه په کلمې کې مشاعرې کې کله چې وایي ما په کړې ته مشاعرې د درې د له جام او د مخانی او د مکدی کلمې نه دي کارولې په دې وو شریته دې کې
صحیح ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کو. شمالي وزیرستان ته ورځو. شه رحمان وزیر صاحب په خیر ډېره مننه راځه
د بروزو او ممانو د ګورو د وطن يم د بروزو او ممانو د ګورګورو د وطن يم اوس پردي خار کې آباد يم د نخترو د وطن يم په سندرو باندې پاسم په سندرو ویده کېږم په سندرو باندې پاسم په سندرو ویده کېږم دا چې مست يم او خوږ يم د سندرو د وطن يم د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم ټول وطن را ته یادي کی دا کمر د وطن يم
ډېر مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب اسیم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي نو د د په بیت کې یو تور هم راخلو په دې هم کې وژغېږه لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي نو ځینې کره کتونکي وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده نو په هغه باندې باید داسې درانه تورې بار نه سي نو څه وایي چې په دې یوه بیت کې لوړ پوړیزه نو دغه ډېر دروند تورې نه بولئ په شعر باندې
وزیر صاحب ته سلامونه وزیر صاحب دایکنه ډیر شایسته او په دې کې هغه د بروز او د مامانو کلمې خوندورې چې نوې کلمې دي او لوړ پوړي ځای ودانۍ د دغه بیت کې یو ځل بیا خو د ما له یاده ووتو که نه هغه موضوع دغه لوړ پوړي ځای ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه که نه ځکه موضوع په هغه کې په بیت یا په شعر کې راغلو نو هلته که بیا هغه کلمې یو څه درنی یا په اصطلاح هغه کلمې لژنداره وي نو په هغه کې ځایېدلی شي په غزل کې ځایېدلی شي خو چې له موضوع سره هغه سوله بولي
خو یو څه دې ته اړتیا نه لري چې دا سی یو څه دا چا خبره زړه تور وي هغه د زرګر کار سره وسی او هغه وته جوړ سی او هغه ما ځنه جوړ سی
زمره شاعرانه دا کار کړی دا ډېر ماغه کلمه دی او معافیا کلمه دی په ځل کې ځای څه خبره څنګه ور راغلی دی
ریحان صاحب څنګه چې شعر خپل د الفاظو یو هنر دی نو په لفظونو په تور باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو ستا په شاعری کې چې هغه تور ما راټول کړی و مخکې مې لمخې نهامسی و نو هغه دا دی چې رما ډول شپول ځونډای اوښ آس ببرای او کب بریزر او سرسان دا داسې دې ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تورې دي ستا په شاعری کې نو اوس که زه ستا شعر لولم ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یو بار باید کې کنه په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي نو د سبک پوهان وایي چې د یو شاعر د سبک هم دغه سي جوړیږي چې دغه په ټوله شاعری کې ځین مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول سي نو آیا اوس موږ دا ویلی سو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم تا کې د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نا مې خپل ته د شعر دا مخابره به لښتین کوته یا د شعر چې شعر باندې په تیزی له وته د سمین دا کوم د شخص کوم هغه نه خون کړی د خپل شعر په حق باندې خبره چې دا له ځینه به د مار سب کې د سب لپاره څومره محمد کاروان درویش درانی صاحب
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شیرونو د څلوریزو یو ټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریزو لیکم په تیرو کلونو کې یو شاعر راته وویل چې څلوریزو خو اوس لپامه یو لویدلی صنف یو لویدلی ژانر دی او ته څنګه څلوریزو لیکې نو دا پوښتنه بله تا وکړم چې وایي چې په اوس وخت کې څلوریزو لیکلو ته توجه کمه ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پوره ټولګه دې پکې ولیکله او چاپ تکړه
ما کله کما د ربان شری کول دا شیرونه ورا تر وختونه چې کول دا چاکه ما دې ورسته دې کول دې شیرونه ولا تر له ورسته چې لري دا خیال چې دې چې لري دې رامول کول شو نه کله چې کول دې ویل چې او کومه مزه ما ته لري دې تر هغه له ډیره پندور راوول کېږي ما ته یې مخ ته لري دې ډیره مطالعه کړم نو یو تقدم ارواشات پر تفریح ته جن چلیری دی مختلف آغل یه مطابعه کریم دی آغم دنیا خلالاری چلیری زو ما تا قبن دیر خوند را کن آو تو پرسو شایری که شاید تو اردو آفاسی شایری که بم دی شایران و یک دوستون که دی خوشی آغا جانر وزلی آو وزل نشکم دیر خوز دی خو ما تا خطلا خطلا که غزل چی سم را خوند را کنی دی هم را ما تا پرسو چلیری دی خوند را کنی ملایغه لري سما تلوريزم لیکل کول کړم او ډېر څنګه راکاو ما ته تلوريزم لیکل یم مزيات مې چې روان راړل نو څوک څه ته هغه درسته چې دې ټول د تلوريزم سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې زه تلوريزم ولیکم او ډېر ولیکم او ځان خیران کوم دا ملایغه مې دا غوښتنه دې دې تلوريزم په ځانر کې شاعري وو چې چوکات ډېر خوږه او خوندوره شاعري راځي چې یو خدای زموږ دغه کلاسیک ژانر دی د شعر تلوريزم باید دا به راځم دی چې هایکوګان دي چې او دغه هایکوګان تاسو ته به معلومه وي چې ما خپل ډېر بد سیمه راځي د پښتو هایکوګان اچ یو مو هغه هایکوګان چې اویا کتایز دي چې دغه د شعر نه خپل
نوریحان صاحب که خپل یو دوی درې څلوري زم راو او روي خوان بو کې نو لما سر خو بنوي نو بس خوان بو کې راځه
برکت گتلای نشو نو به شول دبخت یبینو وکلا درتا
ها دیرش
او موږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو دیږي د جنګ له ورخه او د ځوان په ګل مو کلمه کیږي چراغ لیږي د وینو پرخه او ستیره پښتنه په بخت تمامه له جنګ سره دی کړی د ژمنه
ډېر خوندورې څلوریزې وې ریحان صاحب ستا یو باید ته وایي ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی ریحانه نه یې بولې کار خلک شاعري واقعا هم یو زړستړی کار دی او ګران کار دی فکر نه کوئ چې ډېر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډېر اسانه روزګار یا ډېر اسانه کار یې ګڼلی دی ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ ایوب صابر صاحب وای لزړګي چې وینه وڅ څوم بیت سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه
ما نقصان ته خو خیال وکه مې رښتیام ښه شاعري ډېر ځان چاو دی نه وای بس هغه دې زرو په کتر ورګر کوي
صحیح نو په پای کې بل تاسو دا وپوښتم چې د شیرونو بل ټولګه مو تیار ده چاپ ته چاپوي کنه
شیرین اخته دې دې ټول د شیرین راته شیرین خو زیات خو خیر دې دې ټول د شاعر راته راته او نه دې دور څه دې راته خو خو چاپ ته تیار شي
صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستا یوه بله غزل له ما سره ده نو دا به هم په بیړه بیړه اورېدونکو ته واورم او بیا زړه خو مې غوښتل چې ډېرې خبرې وکړو خو خپرونې وخت همدومره دی بس نو لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی لکه سپم غوندې پستنه کې آباد دی یو سړی مې په څرمنه کې آباد دی د سترګکو فدایان دې پکښې ګرځي د زړه ښار مې په چاودنه کې آباد دی دا چې زور په زیر دی پاڼې د مخ لولم دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی ګریوانونه یې په پچه وي ختلي دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کښنې دي قیصه پل دې په رغنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کښنې دي قیصه پل دې په رغنه کې آباد دی پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی بس ریحان دی لار اثار سپین خلیتا لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی. ریحان صاحب لتا سي ډیر مننه چې مشتمو وخت را کړ او خپل خوندور شعرونه مرا ورول او پر شاعری مر سره خبرې وکړه. ډیر مننه ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې وخت هم دومره ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړی. هر چیر چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.